اودن کو د مشال ریو د نن ورځې د نه سات خبرونه په روستۍ خبري غړې کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت د مازیګر 15 بجې شوی. په دې غړې کې د نور موضوعاتو تر څنګوري د کابلي سیمو انتخابات، د شمالي وزیرستان امنیت او د غراز 2019 نړیوال کرکټ کپ باندې هم راپور لرو، او د کرک د میلی حال با هم در کوو. خو تر هر څه مخکې ورزو بشیر گوخته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په دوهمه کېدونکې ټاکنې ځنډېدلې دي. په پاکستان کې وکیلان سر له سبا څخه مظاهرې کوي او نن د شانګهای سازمان غونډه کېږي. تفصیل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پختونخوا حکومت په غوښتنې په قبایلي ضلعو کې ټاکنې د جولای له دوهمې څخه د جولای شلمې ته ځنډولې دي. د دې کمیشن وایي سهیل احمد بیګام مشال رډي ته وویل چې دا ټاکنې د امنیت یقیني کولو او ټاکنو ښه انتظام لپاره ځنډېدلې. بلخوا د قبایلي ضلعو ځینو سیاستوالو مشال رډي سره په خبرو کې د انتخاباتو په ځنډېدو خفګان ښودلی دی او دا اعلان یې غندلی. د شمالي وزیرستان انتظامی یو چارواکي د نوم نه خبرول بشړ نن مشال رډي ته وویل چې په خړ کمر کې د وژل شوو او زخمیانو شو خلکو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوی پیسې ځنډېدلې دي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د 1500 وژل شوو کسانو هر یوې کورنۍ ته 1525 لک روپۍ اعلان شوي، خو دا پیسې یوازې 50 کورنۍ ته ورکړل شوي. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر مشال رډي ته وویل چې 950 میلیونه روپۍ ورته رسېدلي دي چې ورکړې ځنډېدلې نه ده، بلکې په خپل وخت به سپارل کېږي. پوز ویلي وو چې په خړ کمر کې ځکه په خلکو ډزې وکړې چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو محسن داوړه او علي وزیر تر څنګ پر چک پوسټ برید وکړ، خو دغه غورځنګ وایي پوز په سولیزو خلکو برید کړی او دوی حمله نه ده کړې. په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د یورپي یونین د غړو سره ملاقاتونه کړي او هغوی ورته ویلي دي چې کېدای شي د دې غورځنګ مشرانو ته موقع ورکړي چې اروپایي پارلمان کې خپل دریځ وړاندې کړي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نقیب خان بیګام مشال رډي ته وویل چې یورپي یونین چارواکو ورته ویلي چې د پاکستان سره به په دې اړه خبرې کوي. پاکستانی چارواکي پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست خلاف د کار تور پورې کوي، خو هغوی وایي د پښتنو د حقونو لپاره راوتي دي. د غورځنګ پرون په بلجیم کې د اروپایي پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. وی ویل چې پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د دې غورځنګ مشران محسن داوړه او علي وزیر سره د نورو ملګرو راخوشيږي. د پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې سبا د جون په 14مه ځکه مظاهره کوي چې په دغه ورځ د پاکستان سپریم جوډیشنل کونسل پر قاضي فایز عیسی د لګیدلو تورنو د مقدمې اورېدنه کوي. د سپریم کورټ د وکیلانو اتحادیه مشر امان الله کندرانی نن مشال رډي ته وویل حکومت ځکه د فایز عیسی خلاف ریفرنسونه دایر کړي دي چې هغه د ترګرې په ځینو پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ناکامۍ تنقید کاوه.
قاضی فائز صاحب د زمج بلوچستان خاور زوی دی، هغه پاکستان سپریم کورٹ کې 17 جج کې یو جج دی بلوچستان، هغه درې کال کې چیف جسٹس جوړی جی. دا ایکشن چې دی بلوچستان خلاف یو مخاصمانه ایکشن دی، دا نغواړي خلک قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ چیف جسٹس جوړ شي.
د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي جسټس فایز عیسا باندې تور پر شوی چې له قانونه د سرغړونې په کولو سره په لندن کې د اخیستي کور په اړه معلومات نه دی ورکړي. هغه دا تور نه رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان صدر ته دوه وری خطونه لیږلي دي، خو هغه ورته د ریفرنسونه نه دی ورکړي. بلخوا حکومت دریز لري چې پر نوموړي کېدونکې مقدمه د درغلیو خلاف د انصاف کولو لړۍ ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغستان سرخر بشکیک ته نن رسیدلي. نن د دوی له دفترونو په جلا جلا خبرو شو خبر پاڼو کې راغلي چې دوی په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړو هیوادونو ځینو مشرانو سره بیل ملاقاتونه کوي او تمه ده چې ځینې تړونونه به هم لاسلیک کړي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت او همداراز په سیمه ییز اقتصاد خبرې کیږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روس د دې سازمان دایمي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي جنرال فرانک مکینزی ویلي داعش لا هم په افغانستان کې ډېره پریشانوونکې ډله ده، خو د ده په وینا داسې نه ښکاري چې په امریکا کې د برید وکړی شي. مکینزی د جون په 12مه خبرلاند ته وویل چې په افغانستان کې موجوده دا ډله په امریکا کې د حملې خواهش لري، خو د هغه په وینا تر څو چې امریکا د فشار لاندې وساتي تر هغې پورې به دغه کار ونه شي کړی. تر دې وړاندې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان او امریکایي امنیتي چارواکو له خولې ویلي وو چې داعش ډله د نو غړو په ګمارلو سره خپل وجود پراخوي. د هغه دوو کښتیو لسګونه عمله ژغورل شوي چې د راپورونو تر مخه نن د عمان په خلیج کې تر برید وروسته پې اور ولګېد. نننۍ پېښه تر هغې یوه میاشت وروسته شوې چې د متحده عرب اماراتو سره په اوبو کې پر څلورو ټینکرو شوو حملو وروسته د ایران او امریکایي اتحادیانو ترمنځ حالات کړکېچن شول. د امریکې بحري ځواک نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې نن سهار ورته د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټینکرو د شوي برید څخه د مرستې غږ شوی و. د ټینکرو لیږدونکي فرنټ الټایر په نامه یوې کښتۍ نظم سنبالونکي کمپنۍ انټرنیشنل ټینکر مینجمنټ په یو بیان کې ویلي چې د یوې چاودنې له امله اور لګېدلی و. په انګلند کې روان د 50 اوورز کرکټ په نړیوال کپ کې نن هند او نیوزیلند په ناټینګم ښار کې لوبه کوي. نیوزیلند تر اوسه کړي درې واړه او هند کړي دوه لوبې ګټلي دي. د دې لوبې د پچی یا ټاس اچول د باران له وجې ځنډېدلې. پرون په ټانټن ښار کې شوې لوبه کې آسټرالیا له پاکستانه وګټله. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر تاسو د موسم حال او په صوبې وای.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 150 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 180 روپۍ 90 پیسې او په 190 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 180 روپۍ 40 پیسې او په 190 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 70 روپۍ 50 پیسې او په 170 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 90 روپۍ 50 پیسې او او یو افغانی په یو روپی واتیا پیسې اغستل کیږي او په یو روپی نه اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 204 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 208 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 120 او کم نه کم 25، بنو کې 220 او 28، ژوب کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د کېدونکو انتخاباتو په ځنډېدو ځینو کاندیدانو خفګان څرګند کړی.
دا خو ډېر ظلم زیاتی وشو د قبایلو سره چې دا الیکشن دلی کړو. دا خو پی ټی آی سره خپل ډیلی تکټیس دل وجه نه کوي. د عوامو خدمت لپاره
د شمالي وزیرستان د ځینو سیمو ولسوایي دوی ته داسې ښکاري چې د سیمې امنیت بیا د خرابېدو لور ته روان دی.
کله دا خلک خپل علاقې ته لوړل او دی کې اوس بیا هم دغه مسلې شیری شولې دي. نه خلک ډېر جد او په خوب کې دی، حالات بیا خراب سایډ ته روان دي.
په پاکستان کې وکیلانو د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي صاحب پر ضد د ولسمشر د ریفرنس خلاف سبا احتجاج کوي.
صدا احتجاج به روان وي او سبا پر 14 تاریخ باندې په اسلام آباد کې درنا د سپریم کورټ په کم احاطه سیدا حالت به ګرد وکیلان راځي. لګرد پاکستان زغه کال سوی دی حالت به درنا کې.
د خرک ضلع تاریخي میلا پارا سر تر رسیدلې په دې اړه هم راپور لرو.
کمو علاقو کې امن وي هلته ثقافت ژوندي او چې ثقافت ژوندي وي هغه خلک ژوندي.
او د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند ترمنځ میچ ته په دې اړه هم معلومات درکول. مشال لډو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی راپور اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د کېدونکو انتخاباتو ځینو کاندیدانو په قبایلی ضلعو کې د ټاکنو پر ځنډولو ناهیلي ښودلې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون د خیبر پختونخوا حکومت په سپارښتنه د قبایلي ضلعو انتخابات تر 26 جولای پورې وځنډول. د کمیشن له پخواني اعلان سره سم به د ټاکنې د جولای پر 2 کېدلې. صوبای حکومت کمیشن ته په لیکلي خط کې ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو لخوا خطر دی او د دې سیمو په صوبه کې د ورګډېدو په پروسه کې د ستونزو له وجې دې اهمو انتخابات تر 6 ورځو پورې وځنډول شي. نور تفصیل له اسلام آباد سره جهیره کوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته یو خط لیکلی وو چې پکې غوښتنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې د انتخابات وځنډولی شي. قبایلی ضلعو کې د انتخابات د ځنډ دا اعلان په داسې حال کې مخې ته راغی چې په دې انتخاباتو کې برخه اغستونکو امیدوارانو د ووټونو تیاری پیل کړي او کمپاینونه کوي. د دې امیدوارانو وینا ده چې حکومت په دې سیمو کې انتخابات نه کول غواړي. د شمالي وزیرستان په صوبایي حلقه 212 باندې امیدوار ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل الیکشن کمیشن په 6 جولای هم ووټونه ونه کړل نو دوی به احتجاجونه پیلوي. د خیبر ضلع په حلقه 106 باندې په صوبایي انتخاباتو کې برخه اغستون کې بلاول اپرید مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره انتخابات ځنډول غواړي.
ظلم زیاته وشو د قبایلو سره چې د الیکشن یې نه کړو. دا خو پی ټی آی سره خپل دیلې تکټس ځلو جن کوي او کم چې د دوامو خدمت لپاره کم دغه کار کوي شو هغه ونه شو او کم ایکسپیکټیشن د عوامو د پی ټی آی نه ځکه چې هغه خو انصاف چغې وایي چې موږ انصاف کوټر ظلم زیاته قبایلو سره یو ځل بیا وکړو او دا په کار دی چې په دوه تاریخ باندې وو د الیکشن شوی وایي دی کې صرف د دې هار دی د دې وجه نه ته د الیکشن دیلې کړو چې څومره هاي لیول افیشل سیکټرز دي
د جون په 3 د خیبر پختونخوا حکومت الیکشن کمیشن ته یو خط استولی وو چې پکې یې ورته لیکلی وو چې قبایلي ضلعو کې د امنیت وضع ښه نه ده او په انتظامی کارونو کې هم ستونزې دي او یره ده چې سیاسي مشروالي په نښه کړی شي نو باید چې په دغه سیمو کې انتخابات وځنډول شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے پلسنی موبجو
فاندے ہلی پ یونی موبجا
تولنی سے شبکی او سخدریزی پ پوکم 2 بجو
د زوانانو غک پ 2 بجو
قبائلی سیمے د بدلون پلور پدرینی موبجو
پام کوا پ پوکم 7 بجو
حجرا پ 7 بجو
مشال اړو ته وګستې اوریدونکو د شمالي وزیرستان د ځنو سیمو ولسوایي دوی ته داسې ښکاري چې د سیمې امنیت بیا د خرابېدو لور ته روان دی. دوی وایي حکومت ویلي وو چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي خو اوس پکې بیا وخت ناوخته کرفیو لګول کیږي. هدفي وجنې دوام لري. اوس هم په ټول وزیرستان کې د 144 لګېدلي بلغه د شمالي وزیرستان انتظامی هم ویلي چې د دې ضلع امنیتي حالاتو ته په کتو یې د 144 لګولې چې تر یوې میاشتې به دوام لري خو حکومت وایي حالات به ډېر زر ښه شي. تفصیل په دې راپور کې. د شمالي وزیرستان د ځینو سیمو ولسوایي په دې وروستیو کې هدفي بریدونو کرفیو او د 144 لګېدو سخت اندېښمن کړي دي. د دتخیلو سیمې یو قبایلي مشر ملک غلام خان د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له پرونه راهیسې په کرفیو کې نرمي راغلې خو بیا هم په خلکو کې ویره ده. نوموړی وای په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لکبل شوخوا لس لک خلک د قانون لپاره کډوال شول خو چې وس بیا ستنه شوی نو لدا قسمه په خسره مخ کیږي
خل دی علاقه ته لاړو دا خو دی میته ویلی چې کی ملکه ته کیم خلور شي دا علاقه کلیر علاقه دی په دې کې خلک ا دې رپلای شي چې کله دا خلک خپل علاقه ته لاړو ا دې کې او بیا دا مسئله شي چې بل دینه خلک ډېر جته په خوب کې دی په تکلیف کې دی چې دا بیا ترانګي او مونږه دامن دې پورا آی ڈی پی شولې را او حکومت باندې باندې ایسا کیسه انداز خاصه اکشن او یا عمل شری کړای نه دی
د شمالي وزیرستان د داخلو ولسوای د تیر جمعې پورې ز لخر کمر پوسټ سره نګیدې د وسلوال لخوا د څلورو لړپړو پوځي چارواکو تر وجنې ورسته د غلطه کې پر لپسې څلور ورځې پورې کرفیو وا البته دی وای په سیمه کې وخت نا وخت کرفیو د شپږوشتمې مئی د خلک مر پیخي ورسته لګول کیږي ملخو د شمالي وزیرستان د شوي سیمې یو سیدونکو نور کلام وزیر پرون لمشال دی تو ویل چې په سیمه کې د دفعه یو سلو څلور څلوېخت لګیدو ورسته په پوځي چوک پوسټو د خلکو تلاشي سخت شوي او دوی اندېخمن دي چې کېدی شي بیا بدامنی رامست شي
دغه مسالې دي دغه نه چې تګ را تک کوم دغه دی هغه ته ډېر زیات مشکلات دي او نن لوکل خلک چې بیا خو بخي بالکل انټری بند شو هغه نشي راتلای وزیرستان ته نرمي باکه دا هغه اوس بیا لګاږي دا دفعه 144 چې ولګي دا دغه سره لګ بیا د څه هغه سختي و سره راغله مشکلات دغه پیدا کړل دفعه 144 چې نافذ شو دومره پورې ویلې شو چې اوس حالت کېدای شي بیا د 10 سایډ تر روان دي چې هغه خنه دی اوس حالات بیا خراب سایډ تر روان دي
بلخو د قبایلی چارو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیټي غړي فضل حکیم خان پر مشال لوتول چې شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو ته د پولیس نظام په عملی توګه لغزول سره بعد غلطه امن راش یو د دې لپاره دوی هلي ځلې پیل کړي البته نو موړي کومه دقیقه نیټه یاد نه کړه
خصوصا زمو عمران خان هم ډېر خوښ دي خبر لري رجب ترخي ورکو په دې کې ډیولپمنټ وکړو په دې کې موږ امن نوو په دې کې موږ خجه موریت راو دوه الیکشن وکړو د رتونې ملې خپل پولیس دې خپل ملته چې اډوكيشن په برابر باندې ګوزو
د حکومت لخوا په داخلو کې د کرفیو لګولو او په ټول وزیرستان کې د دفعه یو سلو څلور څلوېخت لګولو ګامونه د مای پروش په غشتمه نیټه د خلک مر تر وجنو او ورسته خستل شوی په هغه پیخه کې په دزو دیال کسان وجل شي وو شاوخه څلوېخت جوبل شي وو پښتون ژغورنه غورځنګ دا کوي چې امنیتي اسکرو پر بیګونه خلکو دز یو کړی خو د پاکستان په وزو دریض لري چې د کمی سملې د غړو محسن دا وړ ولی وزیر په مشري ډلې پر پوستا بریدو کړ چې په جواب کې امنیتي سرتیرو دز یو کړی په وزوي چې په هغه پیخه کې درې کسان وجل شي وو او د دوی 15 اسکر جوبل شي وو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال لډو ته وګرسي اردن خو د پښتونو ژوند غورزنګ او په څنګه پرم په برسس کې د خړ کمر پیخي او د کمی سبلې د غړو مسندور او ولی وزیر د نیولو پر ضد مظاهره کړي د غورزنګ ځای مشران او د روپي ټولنې د بهنو چارو لا دفتر چارواکو سره هم ولیده کاته کړي ورڅخه یې پر پاکستان د سپارتي فشار زیاتولو غوښتنه کړي چې دا رنګ د غورزنګ مشران نور نه نیسي خو د روپي ټولنې د بهنو چارو دفتر په رسمي توګه په دې اړه څرګندې ویلي نور تفصیل په دې راپور کې د پښتونخوا ژغورنه غورزنګ اروپا څنګه وای د روپي ټولنې د بهنو چارو دفتر چارواکو ورته ویلي دي چې غوښتنې به یې د پاکستان له حکومت سره راپورته کوي د غورزنګ د اروپا څنګه مشر عبد جان بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې پرون یې په دې لړکی په برسس کې د یاد دفتر لخوا د پاکستان لپاره د نړیوال اړیکو د افسر مارتا سیلګیا او د بشري حقوقو د کمیټې د پاکستان او افغانستان څنګه مرستيال مشر تماس ګلوشي سره لید کاته وکړل ابې جنوي د روپي ټولنې چارواکو ورته ویل چې کېدې شي په پاکستان کې د پی ټی ایم موجوده مشرانو ته په اروپي پارلمان کې د وینا کولو موقع هم ورکړل شي
دی بالکل دا خبره وکړه چې منګه به وستا سره په فيديو کې منګه وستا سره بالکل پر ابي تک یو کتا سره نور داسې ثبوتونه لاست راځي د انساني حقوقو د خلاف ورزي په یا د پی ټی ایم سره کوم څه کې لکه د خلک امر په واقعي باندې موږ د یو سره ډېر په تفصیل غو ویډیو غاره موږ یو ته وکولې نو هغه چې کدا څه په دې کې نوي څه فیصله پونه کیږي نو هغه به موږ د یو بل سره کو او بلکې دا خبره موږ ته وکړه چې فرص کا تاسو ته الته کې په میډیا باندې چول کې پابندي ده په تاسو باندې نو کدا څه به کې دې شي چې موږ کېدای شي که نوی پارلمنت را شي، موږ د هغې نه غوښتنه وکړو چې ستاسو د هغه قیادت ته، د پښتونخوا قیادت ته موږ موقع ورکړو چې هغه یورپي پارلمنت ته خپل دریځونه وړاندې کړي.
په برسلس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر نقیب خان تېر روز مشال ډو ته وویل چې دوی د اروپایي ټولنې د بانو چارو دفتر له چارواکو سره په پرونی ملاقات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 غوښتنې لکه د لادرکه کړل شوو کسانو میندل، سیمې له ماینونو پاکول، او په سیمه کې د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړولو تر څنګ ټولې غوښتنې سره د ثبوتونو شریکې کړي.
یو نیمه ګنټه موږ پریزنټیشن ورکوي، بې درک سوي خلکو هغه باره کې تفصیلا موږ ورته ولې، بیا پروفیسر ارمان لونی په اول مرتولې ته او دوی دغه یقین دیانی راکړه چې موږ به خپل پوره کوشش کوو چې کوم یورپین یونین او د پاکستان ته چې کوم ریلیشن ډیسک دی د هغې یو څو کمیټمنټس دي څه بنیادو باندې زموږ د دوی سره تعلقات دي، نو هغه باندې به بیا موږ به پرېشر اچو چې دا چې کوم پی ټی ایم باندې څه روان دی، د هغې لیډران نیسي، کارکنان نیسي، هغه به هم بندوي.
د اروپای ټولنې د بنو چارو دفتر او پاکستان لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د یادو غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی. پرون په برسلس کې د اروپای ټولنې د بانو چارو دفتر له چارواکو سره تر ملاقات مخکې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د اروپا څانګې غړو احتجاج هم وکړ. احتجاج کوونکو دا غوښتنه هم وکړه چې محسن داوړ ولی وزیر دې زر تر زره خوشی کړل شي. د احتجاج یو ګډونوال او د پی ټی ایم یو مخکښ مالک بازی بیگانه وخته مشال ډوته وویل چې احتجاج یې د وزیرستان په خړ کمر او د پاکستان په نورو برخو کې د غورځنګ پر غړو د تشدد ضد وو.
د برسلس کې د یورپي کمیشن او د یورپي یونین او د یورپ د خارجه چارو د دفتر مخې ته یو ډېر تر لاریون لوی لاریون موږ وکړ. په دې لاریون کې د موږ سره تقریبا د پی ټی ایم اروپا ډېر زیات ملګري راغلي او خلک راغلي د دې ځای.
یاد وی چې د مای پر شپږشته مړټه د وزیرستان په خړکمر کې په ډزو د 14 کسان وژل شي وو او شاوخوا 40 جوبل شي وو. پښتون ژغورنې غورځنګ دا کوي چې امنیتي اسخرو پر بیګونه خلکو ډزې وکړي، خو د پاکستان په وزدریز لري چې د کمی سمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ ډلې پر پوسټ آبرید وکړ چې په جواب کې یې امنیتي سرتیرو ډزې وکړي. په وزیدا کولا چې په هغه پیښه کې 3 کسان وژل شي وو او د دوی 15 اسکر جوبل شي وو. تر دې پیښې وروسته حکومت محسن داوړ او علي وزیر نیولې دي او دا وخت ترګری په تورونو کې په زندان کې اچول شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لړوتا او وګصی اردن کو پاکستان جوډیشل کونسل بعد سپریم کورٹ د جج قاضی فایزی صاحب پر ضد د ولسمشر لخوا د شوی ریفرنس اوریدنه سبا د جمعې په ورځ کوي. خوردی هیواد وکیلانو د ریفرنس مخالفت کړی او سبا یې د احتجاج اعلان کړی. د سپریم کورٹ بار اسوسیشن مشر امان الله مشال ډوته ویلي چې قاضی فایزی صاحب د بلوچستان اوسیدونکی دی او د هغه پر ضد ریفرنس دایرول د دې صوبې خلاف عمل دی. تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترینا کوي.
د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنرانی اډوکیټ ویلی دی چې د جسټس قاضی فایزی عیسی په ضد حکومتي ریفرنس یوازې زیاتوب دی او دوی به مخالفت روان وساتي. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی او وی ویل چې د جسټس قاضی فایزی عیسی په ضد ریفرنس مقصد یوازې هغه د خپلې چوکۍ څخه لری کول دی، خو د بلوچستان تر څنګ د ټولو هیواد وکیلان به د حکومت دا ګام ناکامه وګرځوي.
قاضي فایز صاحب د زموږ بلوچستان خاور دوی دی، هغه پاکستان سپریم کورٹ کې 17 جج کې یو جج دی بلوچستان، هغه درې کال کې چیف جسٹس جوړی جی. دا ایکشن چې دی بلوچستان خلاف یو مخاصمانه ایکشن دی، دا نه غواړي خلک قاضي فایز صاحب سپریم کورٹ چیف جسٹس جوړ شي. بل خبر دا دی چې قاضي فایز صاحب 8 اگست 2016 باندې چې واقع سوی بلوچستان وکلا سره هغه کې یو کمیشن جوړ شوی، هغه کمیشن رپورٹ ډېر تفصیلی رپورٹ، هغه دہشت گردو خلاف یہ تفصیلات هغه کې ستا د ته مزم کړي دي، حکومت هم د انویسټیګیشن ادارا جو کمزوري او هغه اشکارا کړي دي.
پر دې محل د وکیلانو له لوري اعلان وسو چې سبا ورځ به نه یوازې وکیلان د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې د عدالتو بایکاټ وکړي، بلکې په اسلام آباد کې به هم د سپریم کورٹ و مخ ته پر لټ پیل کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې وغړي جمعه خان مندوخیل و مشال ریډیو ته وویل
تقریبا د ګډ پاکستان وکیلان پر دې نقطه متفق دي چې دا احتجاج به روان وي او سبا پر 14 تاریخ باندې په اسلام آباد کې درنا ده سپریم کورٹ په کوم احاطه سي د حالت به ګرد وکیلان راځي لګرد پاکستان زغ کال سوي دي حالت به درنا کې
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د جسټیس قاضي فایز صاحب حضرت ریفرنس سمدلاسه برته واخلي. په دې اړه د بلوچستان های کورٹ وکیل نظر محمد ایڈوکیټ زیاتوي
مش دا احتجاج به بالکل جاری وی مش لا گورنمنٹ زاخ دا توکو دا دم گشتن دا چی گورنمنٹ سکم دی اغا دی ریفرنس بیفور وقت سی او ڈی پروسس اپلا دا اپلای کی ٹک دی در چا خلاف مخایزه کروای وک جگہ کی دی اعتراض نستا چی ڈی پروسس اپلا اپلای وی چی سیکشن 10 اپلای دی وسیو بقدر نوٹس د تنه سر سو لیدا ز کم پریفرنس سکم دی اغا ایلیگل دی اغا غیر انی دی غیر قانون دی سیسوا لیزا دا ریفرنس دی بالفور څنګه کی وقت سی همور پدی باندې غندنه کوم جدی تولیاری
دل دا خبر دا د ونی ورد چې د پاکستان د ولس مشر للو د جسټیس قاضي فایز صاحب حضرت د ریفرنس اوریدنه به د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې کیږي. خو پر دې مهال د پنجاب د وکیلانو له لوري د پرلت مخالفت اعلان شوی دی.
مشال د توګستي اوردونکو د خبر پختونخوا د کورمی زنو سیدونکو په سیمه کې د عدالتونو جوړولو او په کې د ججانو د کینولو غوښتنه یو ځل بیا کړي. دی وایي چې خلک د خپل مقدمو لپاره ټل تزي چې د ورته ستونزه پیدا کړي. تر دې وړاندې د کورمی خلکو په دې لړ کې احتجاجونه اهم کړي وو. صوبای حکومت بیا وایي چې د ستونزه حل یې په پام کې دی. تفصیل د طارق کورزی په دې راپور کې ورو
د کورمی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې عدالتونه د زرد زره د دوی په سیمه کې قائم کړی شي. د پړاچم کنی محمد سلیم اورکزی وای ځای خلکو ته د عدالت لپاره ټلتا ورته ګران دی، نو حکومت د ججان په ضلع کې د ننه کینوي او کار دی په شروع کړي.
په کار دا دی چې یو داسې سپاټ ته کې ثابت اپر کورم لوور کورم او سنټر کورم د درې واڼو علاقو خلک راتلی شي، اکسس یې اسانی کرایي نه لګیږي، په ټایم باندې زی او په ټایم باندې بیا کور ته واپس کیدی شي.
په خبر های کورټ په قبایلي سیمو کې عدالتي نظام فعالولو لپاره اتوی ججان تعینات کړي، خو په هغو سیمو کې جوډیشل کمپلیکس د نشوالي له کبله ججان له هرې قبایلي ضلع سره نږدې په ګاونډي ضلعو کې خپلې ډیوټیانې ترسره کوي. همدغه رنګ د کورمې ججان له ضلع بهر د هنګو پټل کې ناستې او د سیمې د خلکو کیسونه واوري. د پړچنا ځایي مشر ابرار حسین جان توری وای په سیمه کې سرکاري ودانشتانو په کار ده چې جوډیشل کمپلیکس تر جوړېدو پورې عزی عدالتونه هم هلته قائم شي.
کچېری مو سره په دغه ضلع کې په کورمی ضلع کې بقاعده انفراسټرکچر نه وای موجود، یو سیټ اپ نه وای موجود، بیا خو یوه بېله خبره وه. خو موږ دلته ښه ښکلی روغ نظام لرو او څومره زر چې کېدای شي دوی دغه فیصلې باندې نظرسنی وکړي او زر تر زر دغه عوام دغه ستونزه ختمه کړي او سیشن جج دی کورمی ته راولېږي.
موږ چې کله د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا حکومتي وایان له اجمل خان وزیر سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه زموږ دا کوشش دی چې زر تر زره د کورمی په شمول د هرې قبایلي ضلع جوډیشل افسرانو ته اسانتیاوې برابرې کړو او هم په متعلقه ضلعو کې کینوو تر څو چې د خلکو دا ستونزه حل شي.
جنرل دے آبا یا مونگ وزیر قانون دے جکم میں مونگ اثر ریلیٹڈ خل دی اثر و مونگ دا خبر کو در خل کے واقعی ڈیمانڈ دے چی انفراسٹرکچر ارشی بینو مخبلم دا غد پرارٹی دادا چی دا شی چی متدہ ال تخل کو تسن رزیات نزیات سہولیات پخبل علاقے کے بجائے چی دمرا لر لر سوکسی میں اخبارا یو مونگ خبر کو کوشش
هم دا 2013 کال په مای کې د فاټا آئینی اصلاحاتو منظوري ورکړل شو چې لمخې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې او اف سی آر قانون ختمېدو تر څنګ د پاکستان د نورو سیمو په شان هلته عدالتي واک وغځول شو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډو ته وګستې لګه شبکه 15 بجې کیدون کیدی او بشیر غوخ اهم شروع تر غلې نور از چې لغو د خبرون لندې زور
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین سویل احمد بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت په غوښتنه یې په قبایلي ضلعو کې ټاکنې د جولای له 2 نیټې څخه د جولای 6 ته ځنډول دي. د شمالي وزیرستان انتظامی او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په خړ کمر سیمه کې د وجود شو زخمی شو خلکو لپاره د حکومت څخه اعلان شوې پیسې یوازې 15 کورنیو ته ورکړل شوې او 10 نورو ته نه دي ورکړل شوې. خو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر مشال ریډیو ته وویل چې نه یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د یورپی یونین غړو سره ملاقاتونه کړي او هغوی ورته ویلي دي چې کیدای شي د دې غورځنګ مشران اروپایي پارلمان ته خپل دریځ وړاندې کړي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نقیب خان بیګم مشال ریډیو ته ویلي یورپی یونین چارواکو ته ویلي چې د پاکستان سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه بندي کسانو په اړه هم خبرې کوي چې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې سبا د جون 14 ځکه مظاهره کوي چې په دغه ورځ د پاکستان سپریم جوډیشنل کونسل پر قاضي فائز عیسا د لګیدلو تورمو د مقدمې اورېدنه کوي. پر جسټس فائز عیسا تور پور شوی چې له قانون د سرغړونې کولو سره په لندن کې د اخیستي تور په اړه معلومات نه لري. هغه د تورمو رد کړی. د هغه دوو کښتیو لسګونه عمله ژغورل شوي چې د ریپورټونو تر مخه د عمان په خلیج کې تر برید وروسته پې ورلګېدلې. نه پېښه تر هغه یوه میاشت وروسته شوې چې د متحده عرب امارات سره په اوبو کې پر څلورو ډنګرو شو حملو وروسته د ایران او امریکا اتحادیانو ترمنځ حالات کړکېچن شو.
دا بچر وخت تاسو د خبرونو لړۍ وړاندې کوو. په دې نیمه کې د نورو موضوعاتو سرسنګ اوري د 2019 نړیوال کرکټ کپ راپور، همدغه راز د ملي حال به هم درکبو. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان د نورو رسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج ظهیر ته وښي.
جنگ رس پانا خپل اداریه کی وای وزیر اعظم عمران خان د یو اعلی اختیاراتی کمیشن جوړولو اعلان کړي چې پلټنی بکوي چې تیرو لسو کلونو کې دا ملک پاکستان څنګه لوټلې شوی او هغه خلک به په ګوته کوي چې دا هیواد یې 23,000 ارب روپیه قرضداري کړي چې له کبله اقتصاد تباه شوی. اداریه وای د دې پلټنو سره څوک هم اختلافات نشي کولای. خو لدې به خه خبره دا و چې دا وخت په ملک کې کومه سیاسي مهازارۍ شروع شوی د دې په نظر کې باید چې وزیر اعظم عمران خان په خپل د بل کوم حاضر سرویس یا ریٹائرڈ جج په مشرۍ کې دا کمیشن جوړ کړی وي چې دا رنګ څوک په دې کمیشن ګوتې پورته نکړي چې ګنې دا ډله پر کوي. اداري اخر کلی کې حکمران ګون لا اول ورځ په ملک کې د درغلي او د خراب اقتصادي حالاتو خبرې کوي او د لړ کې مخالف ګوندونه هم په ځنی حکومتي شخصیتو تنقیدونه کوي. نو باید چې د ذکر شوی کمیشن په پلټنو کې ډېر لخته هم توجه ورکړي شي چې د محاسبي عمل به ډلې به پرې په نظر راشي. نو وي وخت رسپانه خپل اداریه کې وای د پاکستان پیپلز پارټي آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون حمزه شریف د نیولو وروسته په قومي اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو د یو بل پر ضد ناري وهلې او لکبلې مهازارۍ شروع شوې. اداریه وړاندې لیکي حکمران ګون لا دا په مزغو کې کینول پکار دي چې دوی ته په قومي او په پنجاب اسمبلی کې یوازې په یو سو اوټونو برترې ترلاسه دي او مخالف ګوندونه په یو کې دوه مامل بل اړخته بوتلې شي. اداریه اخري کې وای دا قسمه مهازارۍ په وجه یوازې جمهور ریت ته نقصان رسی دی شي. نو باید چې حکومت دې لړکې له احتیاط کار واخلي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه په کامی بجټ لیکلې او وايي وفاقي حکومت ډیر سخت بجټ وړاندې کړو. خو اوس به حکومت له خپل هدفونو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې توندول پکار وي. اداریه وايي حکومت دې بجټ کې چې کومه د نرخونو زیاتولو فیصله کړي او ټیکسونه یې سیوا کړي او وايي چې د ټیکس دایره به پراخه کوي او کوشش یې دی چې 500 بلین روپۍ محصولات ترلاسه کړي. کړي، نو داسې ښکاري چې دا ګامونه یې د IMF په وینا پورته کړي. اداري آخري کې وایي حکومت لپاره اوس خپلې پوښتنې جواب ولوي، او چې کومې د سادګۍ یا کفایت شاري او د خرچو کمولو خبرې یې کولې، نو اوس یې بجټ وړاندې کړو باید چې هغه ټولې خبرې عملي کړي.
مشال لړیو ته غوږستې تاسې د پاکستان د ورسپانو د اداریو دغه راپور واردل سره زهیره. اوس راځو دې ته چې ګارډین ورسپان لیکي چې په افغانستان کې په تیر کال کې د صحت نوي مرکزونه پرانستل شوي، خو د دې باوجود زیاتره افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. بلخوا دی ټایمز ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي نکېږي. د دوه لیکنو مهمې برخې لګولې هڅو.
ګارډین ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د روغتیا مرکزونو نشتوالي او ناسم سهولتونو له وجې ګڼ شمېر ناروغان پاکستان ته درملنې لپاره ځي، خو پر پوله سپینګیری په لوی قطارونو کې ولاړ وي او په ځینو وختونو کې پر پوله شپه هم تیروي. ورسپان لیکي چې افغان حکومت د صحت نظام او سهولتونو ورکولو ته زیاته پاملرنه نه کوي. افغان حکومت یوازې 3% پر صحت مصرف کوي. ورسپان د افغانستان د صحت وزارت ویان ډاکټر واحد معیار له قوله لیکلي چې د دوی تر ټولو لویه مسله د امنیت ده، ځکه زیاتره بجټ په دفاع مصرف کیږي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې وګړي 80% د روغتیا خدمات په پیسو اخلي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونه وایي د افغانستان صحت څنګه په قلار پرمختګ کوي. په هغه هیواد کې په تیر کال کې 3000 نه زیات د صحت مرکزونه پرانستل شوي چې تر 80% وګړو ته د صحت سہولتونه ترلاسه شوي، خو ورسپان لیکي چې د صحت مرکزونو کې د غیر معیاري آلاتو او ناسم خدمات اوس هم لوی مسله ده. ورسپان لیکي چې د زیاتره افغانانو د ناروغۍ سم تشخیص هم نه کیږي، ځکه دوی نور هیوادونو ته پتلو مجبور شي. ورسپان لیکي چې افغانان نور هیوادونو ته د تلو لپاره د صحت ویزې ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري. محمد سید چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي د ملګري مور یې د ګردو ناروغه وه او د پاکستان ویزې ترلاسه کولو کې د ځنډ له وجې مړه شوه. بلخوا دی ټایمز ورسپان لیکي چې د برتانوي ماشوم افغان نژاد مور له 18 میاشتو راهیسې په بغداد کې ګیر پاتې ده، ځکه چې د برتانیې کورونو چارو وزارت د هغې د اوسېدو درخواست رد کړی دی. ورسپان لیکي چې 28 کلنه جمیلې خپل برتانوي همکار سره پټ واده کړی وو او د غیرت په نامه د وژنې له ویرې کابل بغداد ته تښتېدلی ول. د 2018 کال په نومبر میاشت کې د دوی زوی پیدا شوی وو. ټایم عثمان لیکي چې د جمیلي قضیه په افغانستان کې میرمنو سره د توپیری چلن عکاسي کوي. هغه له کابل پوهنتون څخه په جغرافیا کې ډیگری ترلاسه کړې وه او 250 کلن برتانوي وګړي کریس بروک بینک سره پټ واده کړی وو. عثمان لیکي چې په افغانستان کې کورنۍ تشدد او د ښځو لپاره د صحت سہولتونو نشتوالی اوس هم لویه مسله ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال د راپور تر مخه په هغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانو شرح هم کمه ده. د شمیرو تر مخه د 280 ښځو قتل مقدمو کې یوازې 500 ته سزاګانې ورکړل شوې او عدالتونو د زیاتره مقدمو اورېدنه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. چین او جرمنی غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو قربان شي. جرمنی د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بون د غونډې کوربه وو. په چین کې په تیرو څو کلونو کې څو ځله د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. بلن او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنې له کابل سره کړې چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب ژمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جینګ سانګ دا ژمنه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل وویل چې زلمی خلیلزاد ترې د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دواړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په استازیتوب ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوي برابرې کړي او قربانی شي. پرون لارګ څخه په خبري شوی اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربه توپ ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان شزو د ونډې پاړه په یوې مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل زموږ دوست هیواد جرمني غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوي بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه و. د اووم پړاو له پیلېدو سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې دوست هیوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې موږ د دوست هیواد جرمني نقش ته په درنه ګورو. د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکی عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې ښه روابط درلود او هیڅکله داسې انګېرنې نه دي سوي چې ګویا جرمني دې کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت په چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان ګاونډي ده او لروي سره له پاکستان سره ښه اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول د پاکستان په ګټه باندې ستر سره کوي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشيني، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
مشال لډوتا اوګهسي د امریکا یو لړپوړي فوجي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت له امله اندېښنه ښودلې. شنن کې وایي د ډلې له عراق او شام تر بے دخله کېدو وروسته افغانستان د خپلو فعالیتونو په یو مرکز بدل کړي. امریکا بیا په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جلا جګړه روانه کړي. په دې اړه د مشال لډو د خبر مرکزي څنګه راپور له هارون بچاورو.
د امریکایي پوځ د مرکزی کمانډې مشر جنرال فرانک مکنزي ویلي په افغانستان کې فعال اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش او پلویان یې لا هم د سیمې امن ته ګواښ جوړوي. نوموړي زیاته کړې دا ډله غواړي امریکا په ترهګر بدونو سره پنخه کړي، خو ورباندې د زیات پوځي فشار له کبله د دغو حملو احتمال کم دی. جنرال مکنزي دا څرګندونه د قطر، عراق، سعودي عرب، متحده عربي اماراتو او مصر د اته ورځني سفر په پای کې د جون پر 12مه په جرمني کې خبریالانو ته کړې. اسوسییټډ پریس اجانس د روانې اونۍ په پیل کې د افغان او امریکایي امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې داعش په افغانستان کې خلک په خپلو لیکو کې جذبوي او پر امریکا او د هغې پر غربي متحدینو د حملو پلانونه جوړوي. په افغانستان کې میشت امریکا یو استخباراتي چارواکي اجانس ته ویلي په کابل کې د داعش د ترهګر بدونو وروستۍ لړۍ په اصل کې په لویدیځه نړۍ کې د دې ډلې د پلان شو حملو یو تمرین دی. ځینې شننونکي په دې اند دي چې له عراق او شامه د داعش تر بې دخلۍ وروسته دې ډلې افغانستان د خپلو فعالیتونو په یو مرکز بدل کړی. امریکایي جنرال مکنزي ویلي د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد عملیاتو د دې ډلې جنگي وړتیا او د جنگیالیو شمیر نه دی کم کړی. ځینې شننونکي په دې نظر دي چې داعش په افغانستان کې زرګونه جنگیالي لري. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د افغان پوځ د روزنې او سلام مشورې له چارو سره سره د داعش پر ضد جلا جګړه مخته وړي. امریکایي چارواکو په عین وخت کې په قطر کې له طالب مشرانو سره د افغانستان د روغې جوړې په مخه څو واره خبرې کړې دي. طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې خبرو کولو ته زړه نه دی ښه کړی. امریکایي او افغان چارواکو بیا د سولې په خبرو کې د داعش ډلې د شاملولو هڅه نه ده کړې او د لمنځه وړلو لپاره یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان پیپلز پارټي د دې هیواد د وزیر اعظم پر وینا نیوکه کړې. عمران خان د جون پر 11مه ولسته په خپل وینا کې ویلي وو چې د پخوانیو حکومتونو له وجې د پاکستان د پورونو کچه زیاته شوې. د پیپلز پارټي یو مشر کامرو زمان خیرا پرون په خبري غونډه کې ویل چې عمران خان له بجټ د خلکو پام اړولو لپاره پر اپوزیشن تنقید کړی. د ترکین صاحب حکومت د مئی پر 11مه نیټه د هیواد راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړ چې ورباندې اپوزیشن ګوندونو اهم نیوکه کړي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پتی راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند د منځنی پنجاب صدر قمر زمان کائرا پرون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان ته په داسې لهجه کې قام ته وینا کول نه و پکار او نوموړی به تر کوم وخته له غلط بیانۍ نه کار اخلي ځکه چې د پاکستان هره طبقه د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د پریشانۍ سره مخ ده او بجټ کې په خوراکي شیانو د ټیکس شرح زیاتولو له وجې په ګرانۍ کې به نور هم اضافه کیږي. د نوموړي وینا وه د بجټ پیش کولو نه وړاندې ځینې گرفتاریانې وکړی شوې او د حکومت خیال و چې په بجټ به د بحث په ځای د خلکو پام د گرفتاریانو طرف ته راواړوي خو چې کله بجټ پیش کړی شو نو مطبوعاتو سره سره په هر ځای کې پی بحث روان و. نو وزیر اعظم صاحب په خپله میدان ته راووتلو او قام ته وینا کې یې داسې ماحول جوړ کړو چې په سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه وشي او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لخوا جوړ کړی شوی بجټ پاس کړي او دا هر څه ځکه کوي چې د یادې ادارې لخوا دا شرط ایښودی شوی دی چې د بجټ پاس کولو وروستو به ورسره لوزنامه لاسلیک کوي. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د جون په 11مه د بجټ غونډې وروستو قام ته وینا کې ویلي ول په پاکستان په 13 کلونو کې 40,000 روپو پور زیات شوی او د نوموړي په ادعا چې د دې لویه وجه د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نوم درغلی وه نو په خپلې نگرانۍ کې به یو لوړ پوړی کمیشن جوړوي چې د پیسو شوکه په ډاګه کړي. هم پرون د وزیر اعظم د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ پوسټ بجټ خبری غونډې ته وویل تیرو حکومتونو په اربونو ډالره غیر ملکی قرضې اخستې وې او موږ په دې بجټ کې 9.5 ارب روپۍ په دې قرضو د سود ورکولو لپاره ایښودي دي حالانکه دا قرضې زموږ حکومت نه دي اخستې خو بیا هم موږ دومره زیات سود ورکوو او دې باوجود اپوزیشن ګوندونه په بجټ نیوکې کوي. بل دا چې زه د ملک ولس او خصوصا مالداره طبقې ته ویل غواړم چې ملک سره خپله مخلصتیا په ښودلو سره د ټیکس ورکول شروع کړي او معاشي اهداف حاصلولو لپاره که ځینې خلک خفه کول وو نو ورته تیار یو. د یادونې ده چې وفاقي حکومت د جون په 11مه د مالي کال 2019 شلم لپاره د 1000 ارب روپو نه زیات بجټ قومي اسمبلۍ کې پیش کړو چې پرې اپوزیشن ګوندونو نیوکې په کولو سره وویل په بجټ کې د ټیکسونو شرح زیاتولو له وجې په ملک کې به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15,300 او 15,155 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د غرونو په لمن کې 10 متره دنګه د غازی ببرک خان زدران خاورینه جنگی کلا تر اوسه هم ویجاړه پاتې شوی او د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره یې هم بیا رغونه نه ده پیل شوی. که څه هم یاد جنگی کلا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال د لوی پکتیا قومونو په ګډه آباده کړي خو تر هغې وروسته د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم دا کلا د افغانیو جنګیالیو د راغونډېدو په یو مهم مرکز بدله شوه. خوستي فرهنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت د غازی ببرک خان زدران کلا په بیا رغولو کې برخه واخلي. تفصیل د رجیب الله لوخیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه را رسیدونکې ده. افغان ولس مشر غنی په پراخه کچه او په ډیرو مجللو مراسمو باندې د لمانځنې امر کړی خو هغه جنگی کلا چې د افغانستان خپلواکۍ یقیني کړه تر اوسه ویجاړه او یوازې لوړ او پلان دیوالونه یې ولاړ پاتې دي. د پنجشنبه په ورځ یاد کلا څخه د یو شمېر فرهنګیانو او ولایتي چارواکو د لیدنې پر مهال قاضي احمد ببرکزی چې د غازی ببرک خان زدران لمسی دی له مرکزي حکومت هیله وکړه چې د دې تاریخي کلا بیا رغونه دی پیل کړي.
د غازی ببرک خان د تاریخي او جنگي کلا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوې ده او تر اوسه پورې تاسو ګورئ چې هغه اثرات یې لا پاتې دي خو په اوسنۍ حالاتو کې چې موږ ګورو د کلا د بربدی طرف ته روانه ده. د غازی بابر خان په کورنۍ د نمندګۍ په پت یو هیله لرم، چونکه د کابل څخه رسمي هیئت هم راغلی، وزیر صاحب هم راغلی او هغوی کار هم شروع کړی دی، خو بیا هم کلا باندې څومره عاجل کار وشي نو هم به د ولس لپاره، هم د لوی افغانستان لپاره، هم د زمونږ او ستاسو د قومونو لپاره ډیر ډیر افتخار ځای به وي.
مدني فعال او د یاد سیمې او تن اوسیدونکي نذیر روخان د کلا د رغونې د غوښتنې تر څنګ وویل چې
چېرته د ببره خان په نوم باندې دولت یو مډال جوړ کړي، هغه کسان چې د ملت لپاره قرباني کوي هغو کسانو ته یې ډالۍ کړي، نو زما په فکر سره به دا ډېره بهتره خبره.
د غازی ببره خان په ولسي او قومي لښکر کې د لویې پکتیا د ډېریو قومونو اوسیدونکي ول او د هغوی اولادونه تر اوسه هم د غازی ببره خان له کورنۍ سره اړیکې پالي. د غازی ببره خان جنګي کلا لیدلو ته د نورو حکومتي مسؤلینو په خوا کې د خوست د ملي امنیت رئیس ډګروال محمد اشرف صفای هم ورغلی و.
کله چې دا تاریخي کلا ما ولیدله د نږدې نه، دا زموږ استاس د ټول افغانستان او د ټول افغانانو یو تاریخي او د ویاړ کلا ده. موږ به په خپل سهم کې دا کوشش او تلاش کوو چې دغه کلا دوباره ورغول شي او آباد شي.
د خوست فرهنګیان او ځینې حکومتي چارواکي داسې مهال د غازی ببره خان له جنګي او تاریخي کلا کتنه کوي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر فرهنګیانو له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت دی له خوست څخه پخوانۍ چاپېدونکې غازی جریدې بیرته چاپ پیل کړي. غازی جریده د غازی امان الله خان د سلطنت پر مهال په خوست کې چاپېده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لړیو ته وګورئ. اردن کو د 2019 نړیوال کرکټ کپ په ولسم میچ کې پرون استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان کپتان سرفراز احمد ویلي چې د استرالیا خلاف دوی کومې تیروتنې کړې، نو که دا یې د هندوستان خلاف په راتلونکي اتوار وکړي نو میچ ترې نشي ګټلې. پر دې اړه د رایټرز خبري اجانس راپور دلته کې ورو. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان کپتان سرفراز احمد ویلي دي د راتلونکي اتوار په ورځ د هند لوبډلې ته د ماتې ورکول لپاره به دوی ته خپل فیلډینګ ښه کول وي. سرفراز وروسته له هغو دا خبره کړې چې د 2019 نړیوال کرکټ کپ په یو میچ کې پرون د انګلستان په ټنټن کې استرالیا له پاکستان په یو څلوېښت رنزونو میچ وګټلو. پرون پاکستاني کرکټ لوبډلې ډېری خرابې تروګانې وکړې او په سلیپ کې اسف علي د استرالیا د بیټسمین او کپتان ایرون فینچ کیچ هغه وخت وغورځاوه چې هغه یوازې درې دېرش منډې جوړې کړې وي. لدی اوروستا کپتان فینچ دو اتیا رنزونه جوړ کړل او له اوپنر بیټسمین ډیوډ ورنر سره یې په شریکه سکور یو سل شپږ څلوېښت رنزونو ته ورسوه او دارنګ د پاکستان خلاف د کافی رنزونو جوړولو لپاره یې یو ښه بنیاد کېښود. همدارز دفاعي اتل استرالیا پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره د درې سوه اووه رنزونو هدف ورکړ. سرفراز پرون وویل چې کله دوه ښې لوبډلې له یو بل سره لوبه کوي نو فیلډینګ ډېر اثر لري او موږ د خراب فیلډینګ له وجې رنزونه ورکړل. سرفراز زیاته کړه که موږ غلطیانې کوو نو قوي ټیمونو ته ماتې نشو ورکولی. سرفراز وایي د دوی د لوبډلې فیلډینګ ښه نه دی او له هندوستان سره تر میچ مخکې به دوی ته خپله دغه کمزوري له منځه وړل وي. د ده په خبره چې هندوستان یو تکړه لوبډله ده او که چیرې دوی دا قسمه تېروتنې کوي نو بیا میچ نشي ګټلې. رویټرز خبري اجانس بیا د پاکستان بیټنګ ته کتنه کړې او وایي یو وخت داسې وو چې ښکارېده پاکستان به له استرالیا میچ وګټي ځکه چې په یو سلو شپږ دېرش رنزونو یې یوازې دوه وکټې اوټ وې. خو ډېر زر اوپنر امام الحق اوټ شو، ورپسې محمد حفیظ او بیا شعیب ملک اوټ شول او دا لوبغاړي یوازې په درې اورونو کې اوټ شول او دې دوران د پاکستان رنزونه یوازې یولس زیات شول. سرپراز هم وایي چې دوی پرونو د استرالیا خلاف په مختلفو پړاوونو کې ډېر ښه آغاز وکړو. خو یو پارتنرشپ هم جوړ نشو. نوموړی وایي یو وخت په 15 بالونو د دوی درې کسان اوټ شول او هم هغه وخت دوی میچ له لاسه ورکړ. رایټرز خبري ایجنسی لیکي د اتوار په ورځ پاکستان له خپل سیال هند سره لوبه کوي او ښکاري داسې چې په دواړو خواو به ډېر زیات فشار وي. په جلال آباد کې ځانمرګي بریج شوی دی چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې. پر دې معلومات اخلو. هلته کې موجود له خپل خبریال باز محمد عابد. عابد صاحب، ستړي مشي او څه معلومات لري؟
مننه. نن د افغانستان په وخت په باندې 4 بجې مازیګر د شپږمې ناحیې اړوند خالص په میلیو کې د یو نظم عامه پوستې ته سیرمه چې پوسټ سیرما ځنمرګې بریج شوی چې په دغه بریج کې درې تنه نظامیان، 4 تنه ملکین او یو ماشوم وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم 4 تنه نظامیان دي او پاتې ملکي وګړي.
دغه ټوله څومره شمېره ده عابد صاحب د مرګ جوبلې؟
شمېره 9 کسه وژل شوي چې په دې وژل شوو کې درې تنه چې دي دا سرتیری دي، نظامی سرتیری دي. یو ماشوم دی او ورسره 4 تنه چې دي دا ملکی وګړي دي او 2 کسه چې روبل شوي روغتون ته وړل شوي دي. په هغه کې 4 تنه نظامیان دي، سرتیری دي او پاتې ملکی وګړي دي.
او چا د پیښې ذمواري منلې کنه؟ او بل دغلته کې ستاسو په وړاندې حالت څنګه دی؟ امدادي کارونه څنګه روان دي؟
امدادي کارونه خو همدا و چې هغه زخمیان روغتون ته وړل شوي دي او دغه شپږمه ناحیه چې ده دا په رنګ روډ باندې د ښار نه لږ وتلې ساحه ده. هلته نوي ښارګوټي جوړ شوي. هغه نوي ښارګوټي په میلۍ خالص په میلۍ ورته وایي چې هغه دا هم په رنګ روډ باندې مسله ده، یعنی د ښار نه یو څنډې ته په چک پوسټ باندې دا کار شوی دی. چک پوسټ ته څیرمه دا کار شوی چې هلته پکې نظامیان هم و، نظامیان هم پکې وژل شوي او څنګ کې چې چک پوسټ ته موټرې درېږي هغه موټرو کې چې خلک ناست وو هغه پکې وژل شوي.
د سیمې امنیت یا د سیمې حالت څنګه دی؟ د خلکو باندې خلک څه ویني تاسو دلته؟
او دلته چې زه د ښار په کومه څنډه کې یم، د هغه ځای نه تقریبا 4-5 کیلومتره فرق لري. دلته په ښاریانو باندې داسې کوم څه اثر نه دی کړی. ډېر خلک خبر هم نه دي چې
جلال آباد کې ځانمرګي شوی. ډېره زیاته مننه بس محمد عابد، خبر په دغه کې په وژل شوو او په جوبلو کې نظامی سرتیری هم دي. وخت شوی دی 3 منټه کم 6 بجې او دغه راز د خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلی یو او بشیر ګواخ هم دا وخت په سټوډیو کې دی. نور له دوی وروستی لن خبرونه ورو
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید شوی دی. د ننګرهار والي له دفتره لږه شیبه مخکې په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې حمله کې 4 نظامیان او د یو ماشوم ترڅنګ 15 کسان وژل شوي، یعنی ټول 9 کسان په دې پیښه کې په دې ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن بیان سهیل احمد بیگم مشال ریډیو ته وویل چې د خبر پښتونخوا حکومت په غوښتنه یې په قبایلي ضلعو کې ټاکنې د جولای له 2 څخه د جولای تر 6 پورې ځنډولې دي. بلخوا ځایي سیاستوالو په دې خفګان ښودلی دی. په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د یورپي یونین د غړو سره یې ملاقاتونه کړي او هغوی ورته ویلي دي چې کېدای شي د دې غورځنګ مشرانو ته موقه ورکړي چې اروپایي پارلمان ته خپل دریځ وړاندې کړي. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نقیب خان بیګ مشال ریډي ته وویل چې یورپي یونین چارواکو ورته ویلي چې د پاکستان سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوو کسانو په اړه ځکه خبرې کوي چې دوی د بشري حقونو لپاره کار کوي. د پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې سبا د جون په 14 ځکه مظاهره کوي چې په دغه ورځ د پاکستان سپریم جوډیشنل کونسل پر قاضي فایز عیسی د لګیدلو تورنو د مقدمې اورېدنه کوي. پر فایز عیسی تور پور شوی چې له قانونه د سرغړونې په کولو سره په لندن کې د اخیستي کور په اړه معلومات نه دي ورکړل کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان سرحد بشکیک ته رسیدلي دي. د هغه دوه کښته ولسګون عمله امریکایي بحري ځواکونو ژغورلې چې د رپورټون تر مخه د عمان په خلیج کې تر برید وروسته په ور ولګېد. نننۍ په خطره وروسته تر هغه یو میاشت وروسته شوې چې د متحده عرب امارات سره په اوبو کې پر څلورو ټینکرو شو حملې څخه وروسته د ایران او امریکایي اتحادیانو ترمنځ حالات کړکېچن شو.
اردن خو روسیلن خبرونه مو واردل. همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو واری بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. تر هغه پورې تاسو کولی شئ پر همدې چپو د ډیو ډیو خبرونه واوري. خپل قربای سره لمومند د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. خو وختونه